السلام عليكم.
وعليكم السلام.
فن نظر داده شه ملګری ملتونه زما په نظر کې هویست
بل اوریدون که لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
زما نظر داده ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
السلام علیکم. د سپتمبر 18 د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. د ورځې د منځنی هدف دا دی چې د هر ناروغ لپاره له وقایې نیولې تر درملنې پورې خوندي شرایط او امکانات برابر شي. نوي زیږیدلی ماشوم او هر ماشوم ته خوندي پاملرنه د دې ورځې سګنی شعار دی. کارپوهان په دې باور دي چې وقایه د هر ماشوم د روغتیا او خوندیتوب لپاره له هر څه لومړی اهمیت لري، او همداراز دا هم ډیره مهمه ده چې د ماشوم د وژونکو ناروغیو مخنیوی وشي. البته په افغانستان او ډیرو نورو هیوادونو کې د بېوزلۍ له کبله وقایې ته ډیره پاملرنه نه کیږي، بلکې ټول تمرکز پر درملنه وي، چې د درملنې امکانات هم په ډیرو دلایلو هسې چې لازمه ده په دې هیوادونو کې نشته. مخکې له دې چې له میلمنو سره پر دې موضوع بحث پیل کړو، ستاسو پام په دې اړه د ازادۍ راډیو د ځانګړي راپور اورېدو ته راګرځوم.
واکسین ستاسو د ماشومانو حق دی او په وړیا ډول ورکول کیږي. همدا اوس خپل ماشوم واکسین کړئ.
دا په افغانستان کې د ماشومانو د واکسین په کارت د واکسین په اړه د اساسي پیغامونو لیکل شوی لومړی کرخه ده. د پلازمینې کابل اوسیدونکې فریده چې ورسینی لورې په غیږ کې ده او دا پیغام یې لوستی وایي، هڅه کوي چې په یاد کارت کې د ورکړل شویو هدایاتو سره سم په خپل وخت خپله لور واکسین کړي.
ما ورځې کېږي چې لور مې پیدا شوې ده، ځینې واکسینونه چې دي په شفاخانه کې وکړم او ماته بیا ژر کارت هم راکړو چې باید ځینې واکسینونه نور دي چې هغه باید په وخت زمان سره ترسره شي. نو زه کوشش کوم چې ټول واکسینونه ورته وکړو چې واکسین ډېر ښه شه دی.
خو د ننګرهار ولایت د خوږیانیو ولسوالۍ د قلیلغو اوسیدونکې عقلي چې لمسی په کور کې پیدا شوی او له پیدایښت یې درې ورځې کېږي، وایي تر اوسه دوی ورته د واکسین کارت نه دی اخیستی.
درې ورځې کېږي چې مسی مې شوي کور کې، تر اوسه واکسین ورته نه دي کړي. پلار یې څوک راته چې څم کارت ورته اخلم چې واکسین ورته وکړم، خو تر اوسه هم نه دي کړي. ډېره نارامه ده، جاړي چې ارامه شي بیا واکسین ورته وکړو.
په افغانستان کې د ماشومانو د واکسین په کارت په لیکل شویو نورو مهمو سپارښتنو کې راغلي، واکسین د ناروغیو مخنیوی کوي. د خپلو ماشومانو د بشپړې روغتیا لپاره هغوی تر یو کلن کېدو د مخه 15 ځلې په کلینیک کې واکسین کړي. که ناروغ هم وي، د واکسین د نورو دورو د بشپړولو لپاره دا کار وکړي. د واکسین د تطبیق نیټه په یاد ولري او د واکسین کارت خوندي وساتي. روغتیا پالان هم په خپل وخت واکسینونه د ناروغیو په وړاندې د ماشومانو د وقایې او د هغوی د خوندیتوب لپاره ډیر مهم ګڼي. د واکسینو د برخې کارپوه ډاکټر اجمل پردیس اسی شنبه د سپتمبر په 14 په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د شری ناروغي، نمونیا، پولیو، جبیا، ډیفتیریا، سینه بغل او اسالات، دا هغه ناروغي دي چې د وقایې وړ دي. راشي خپل ماشومانو ته دغه توفه ورکړي ترسو د هغه ناروغیو څخه بچي کوم چې د وقایې وړ دي او د واکسینو په ورکړې سره د هغې مخه نیول کیږي.
ښاغلی پردیس وایي، د هغو معلوماتو پر بنسټ چې لري یې، په نږدې راتلونکي کې به افغانستان کې د شری د واکسین کمپاین پیل شي. هغه ناروغۍ چې نن سبا افغانستان کې ډیری ماشومان پرې اخته دي او له کورنیو غواړي چې ماشومان یې دې کمپاین کې له واکسین پاتې نه شي. د یادونې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO او همکار بنسټ یې د روغتیا نړیوال کلستر په جون میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د شری او ملاریا ناروغۍ زیاتې شوې دي. هغه مهال د ورلد ویژن په نوم یوې نړیوالې مؤسسې د دې ناروغیو د مخنیوي او خپرېدو په وړاندې د واکسین پر ارزښتمن رول ټینګار کړی و. په افغانستان کې د پولیو ناروغي هم صفر شوې نه ده او وخت په وخت یې د واکسین کمپاین پیلېږي. خو اوس چې د طالبانو حکومت له کوره په کوره دا کمپاین جومات تر جومات کړی دی، خلک شکایت لري چې ماشومان یې له واکسینه پاتې کیږي. نن د سپتمبر 18 د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. سکل د دې ورځې لپاره شعار دی، د هر نوي زیږیدلي او هر ماشوم لپاره خوندي پاملرنه. دا ورځ په 2019 کال کې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO لخوا نومول شوی، چې موخه یې تر ډېره عامه پوهاوی او د ناروغانو خوندیتابه ته د روغتیایي مسؤلینو پام اړول دي.
د ناروغانو د خوندیتوب د نړیوالې ورځې په اړه راپور مو اورید. نن د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې لملمنو سره په دې اړه نور بحث کوو. د خبرونې ملمنه دی ډاکټر محمود مینپال، چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د نویو زیږیدلو ماشومانو لپاره د یو روغتیایي مرکز په پرانیستو کې فعاله ونډه درلوده، او له افغانستانه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ایچ آی وی ایډز د څانګې پخوانی رئیس ډاکټر زلمی خان احمدزی دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. د نن ورځې په خبرونه کې له متخصصو ډاکټرانو سره پر دې خبرې کوو چې په افغانستان کې د ټولو ناروغانو او په ځانګړي ډول د ماشومانو د ماشومو ناروغانو وضعیت څه ډول دی، او دوی څومره روغتیایي امکاناتو ته لاسرسی لري. که تاسو درنه اوریدونکي هم غواړئ چې په دې خبرونه کې مو غږ وي یا اندېښنې او پوښتنې لرئ له میلمنو نه، نو د ازادۍ راډیو د واتساپ شمیرې ته زنګ ووهئ. د ازادۍ راډیو د واتساپ شمیره ده 00 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00001111. ډاکټر صاحب مې نپال خبره لتاسو سره پیلو، مخکې مونږ په دا راپور کې هم یادونه وشوه او ما هم په خپل سریزه کې دا یادونه وکړه چې په افغانستان کې بې وزله هیواد دی او د نورو بې وزلو هیوادونو د فقیرو هیوادونو په څیر دلته هم تل کله چې ناروغ د ناروغۍ تر مرحلې ورسیږي نو بیا وروسته لغنه د مریض د درملنې فکر کیږي. ولې په افغانستان کې وقایه ته ډیره پاملرنه نه کیږي؟ که کیږي هم تاسو یې دلایل راته ووایاست لطفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو ته وروسته علت خو یې دا دی چې په افغانستان کې دا د واکسینیشن پروګرام چې دی خلک د ډېرې علاقه نه ورسره کوي، په داسې فکر کېږي چې دا به د کوچنیانو لپاره هېڅ فایده ونه لري. او په عین زمان کې موږ داسې مرکزونه د صحي په بعضې ځای کې لرو چې هلته ماشومان او میندې یا پلرونه خپل کوچنیانو ته راوستلی شي. عملي داسې ځایونه شته دي چې هغه لرې دي او خلک ورته مراجعه نه شي کولی. د همدې په خاطر باندې اکثرا د کمپاینونو حساب مروج دی په دنیا کې او په افغانستان کې هم دا کېږي. خو په شای به هم بعضې وخت داسې کېږي چې ځینې کوچنیانو د واکسین نه پاتې کېږي، د فامیل نه حاضر نه وي چې کوچنۍ ته واکسین ورکړي. په نتیجه کې مغه وي چې کله چې اپیدمي راشي نو هغه کوچنیان ته اخته کېږي. مثلا موږ تر اوسه پورې په ملاقات کې پولیو په اکتیف شکل باندې لرو، توبرکلوز لرو، میزل لرو، نو علتونه یې دغه شیان.
ډاکټر صاحب تاسو په افغانستان کې د اوس وی ورغلی وی والته یو کلینیک هم تاسو په هڅو جوړ شو، د دې کلینیک له تجربو راته وایست او ریدونکو ته وایست چې څه مو وکړل اولته تاسو تر ډیره له کومو عملی ستونزو سره د کار په ډګر کې مخامخ شوي؟
موږ د اړتیا سره د ارګانایزیشن تر سرپرستی لاندې یو کلینیک دی بادرخیلو اصحاب هیلت سنتر په نامه باندې موږ فعال کړی دی. تقریبا د دې اوسې اتمه میاشت روانه ده. د ضرورت په اساس باندې دا منطقه کې نشه فعال کلینیک نه و. دا کلینیک هم د دوو کالو راهیسې بند و او اوسېدونکي هم د دې شاوخوا څوارلس زره نفر و. نو په افتتاح کې یا په جوړولو کې یا په شروع کې م طبعا اداري مسائل و مشکلات و اما داشته نه و چې ناممکناتو کې وي. بالاخره د خدای په مرستې سره او د متعلقه حاکینو د همکاریو په نتیجه کې موږ وکولی شوی چې کلینیک فعال کړو. منتها او کار هم روان دی تر اوسه پورې ډېر ښه. منتها مشکل دا دی چې د کلینیک د چلولو په حساب باندې باید دو طرفه غوي تعهد وي. یو کارکوونکي د کلینیک او څوک چې کلینیک وړي وچلوي هغه باید خپلو تعهداتو باندې پابند وي او هغه کوالیټي خدمات وړاندې کړي جامعې ته. او دوهم خلکو ته اوارنس یا خبرداری ورکړي چې دا یو نیمګړتیا شته او تاسو کولی شئ د موږ د هغه نه استفاده وکړي د خدماتو نه. نو په دې کې موږ تر اوسه پورې مشکل سره نه یو مخابره شوی خلکو دفاع هم موږ خدمات دفاع هم کوم پروبلم څه نه لرو او په خپل کار سره خوشاله.
او زما مطلب دا هم دی ډاکټر صاحب مینپال چې د کله چې تاسو ته ناروغان مراجعه کوي تاسو خو یوازې کلینیک لري که د ماشومان او میندو لپاره بستر لري، خو په هر صورت د ورځې تاسو له بیلابیلو ناروغانو سره مخامخ کیږي. هلته د موضوع ته په پام سره چې په افغانستان کې د ناروغیو وقایه نه کیږي یا د ناروغیو پر وړاندې د خوندیتوب د اقداماتو کچه ډیره ټیټه ده له ډیرو پخوا کلونو راهیسې، دې ته په پام سره تاسو هلته څه ولیدل، له کومو ستونزو سره مخامخ شوی، یعنی کوم روغتیایي خدمات په افغانستان کې ممکن دي، کوم روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو پر وړاندې ستونزې شته، په دې به د خپلې تجربې راته ووایاست.
زموږ کلینیک چې دی بخښنه د او پی ډی دی، یعنې موږ مریضان ګورو په عام شکل لویان او کوچنیان نارینه او ښځې ګډه باندې، او بیا د دې لپاره چې موږ فوکس په ریسکیو مادرن چایلد تحت عنوان لاندې دی، نو موږ په امیدوارو خویندو او نوزادو ماشومانو باندې هم فوکس دی چې هغه کوچنیان پیدا کیږي او د کلینیک کې 24 ساعته خدمات د میندو د ماشومانو لپاره د نوزادان لپاره موجود دي. ما ارزو کوم مخکې چې ستونزې که داسې ووایي چې د کلینیکو د کمۍ د تعداد د کمۍ په حساب باندې وایو قطع ستونزه هم دغه ده، د خدماتو د نه موجودیت په حساب باندې وایو قطع مشکل دغه دی. او اوس تاسو ته معلومه ده چې فعلحال د افغانستان د صحي سیستم هم د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دی، و له ډېر هغه خارجي موسسات چې موجود و هغه اوس بعضې یا تللي دي او یا خپل کارونه محدود کړي دي د خاطر چې فن نه ورته پیدا کیږي. اما په مجموع کې هر کلینیک چې هر ځای دی هغه موثر دی او هغه منطقه کار کولی شي. او په طور مثال موږ واکسین لرو د یونیسف دخوا، موږ د نیوټریشن پروګرام سویتغلجي په حساب باندې مواد لرو د یونیسف د طرفه، او نور څه خدمات چې باید موږ ولرو د ستاف و د هغه په حساب باندې، هغه د ریاست صحیه د ولایت میدان وردګ په همکارۍ سره موږ برابر کړي دي. اما در ته وویل چې مشکلات په دې خاطر نه دي چې موږ یو مشخص پوینټ ورته وټاکو، مشکلات په دې خاطر باندې دي چې کمبود خدمات صحي دي، کمبود خدمات صحي، یعنی وزارت صحت عامه په تنهایی سره نشي کولی که افغانستان ټول کور کړي، او د بودیجې د نشتوالی یا د کموالی په نتیجه کې حتی دبلیو اچ او او یونیسف هم بعضې خپل پروګرامونه بند کړي دي، یا نور خارجي موسسات چې وو هغه تللي دي، د منځه نه دي تللي، یعنې د ساحې نه وتلي دي، یو قادر چې بجت نه لري. په طور مثال موږ یو بینالمللي ان جي او راجستر شوی په هالن کې یو، لیکن موږ سره د دې توان نه لرو چې یو کلینیک وچلو، اما کپاسیټي د کلینیک د چلولو لپاره زموږ بیخي ډېره، اما که مجت نشته دی نو موږ نشو کولی چې اضافه کلینیکونه خلاص کړو. بیا هم یو عرض دادی چې خدماتی که را کړي په هر ځای کې هغه غیر معیاري و خدي، امکانات ډېر زیات دي، اما نشوالی د بجت ټول لاسته راځي.
مننه ډاکټر صاحب مینپال، د خبرونه په دوام کې به تاسو لطفا د سوال ته هم ځواب راکړئ چې تاسو د طبي پرسونل یا د روغتیا پالانو د شمیر د کمښت یادونه وکړه، مخصوصا د ښځینه ډاکټرانو کمی هم پخوا په افغانستان کې محسوس و او اوس خو تر پخوا هم زیات د ښځینه ډاکټرانو کمی محسوس دی، په دې بابه خپلې تجربې له اوریدونکو سره شریکې کړئ. خو بل میلمه ته ورځو، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت کې کار کړی ډاکټر زلمی خان احمدزی. احمدزی صاحب، خبرونې ته مو ښه راغلاست، ستړي مشي کوم درته وایم. تاسو په د عامې روغتیا په وزارت کې د کار سابقه لري، د وقایې په برخه کې په افغانستان کې تقریبا همیشه د تل پلا درنه وه، د درملنې خواته د وقایې خوا تل ډیره کمزورې وه. له ډیرو کلونو راهیسې دا موږ دا ستونزه لرو په افغانستان کې، علت یې راته ووایاست.
سلامونه او
نیکې هیلې
بیا هم تاسو ته ارشاد کوم چې موږ په دغه ټاکنې کې خوشحالي آرامي او خوش ژوند غواړم.
وعليكم السلام.
بیا هم خوشحال يم چې د خپل بیا هم خوشحال يم چې د خپل هیوادوالو په خدمت کې ما نو را به شو د نن ورځ اساسي موضوع ته چې په دې موضوع باندې بیا مې روغتیا وزارت هغه وخت کې څومره کوششونه کړي وو او کومه پالیسي او ستراتیژي چې د دې لپاره جوړه کړې وه هغه څومره مخته لاړه او څنګه لاړه. متاسفانه په افغانستان کې په څو کټګوریو کې خلک اوسېږي. یو هغه خلک دي چې هغوی په ښاریاتو کې اوسېږي، یو ښاریاتو ته نږدې دي او یو بېخي لرې دي. هغه کسان چې هغوی په ښاریاتو کې اوسېږي هغوی څه ناڅه د جنرل اویرنس باندې یو ښه معلومات لري چې له کومو وجو نه ناروغي خپرېږي، څنګه ډېرې پریونشن کېږي یا یې مخنیوی کېږي، څنګه هغه هارم ریډکشن یا هغه نقصانات را کمیږي. نو د اطراف خلکو ته بیا د ښاري خلک ډېر معلومات لري، هغې لې بیا د نږدې شاوخوا ته ورته اوسېږي هغه لري. خو متاسفانه هغه کسان چې هغه په لرې ساحو کې پراته دي یا په لرې ولایتو ولسوالیو کې دي چې هلته د هر شي امکانات ډېر کم دي. نو ټولو نه مهمه خبره په افغانستان کې چې دغه امراض نه کنټرولېږي یا پریونشن نه تطبیق کېږي یا مخنیوی نه کېږي هغه د پبلک اویرنس ده یا عمومي عامه پوهاوی ډېر کم ده. مثلا زه به یو مثال درته ووایم، اوس په دې اطرافو کې معمولا دا د کموډونو سیستم نشته ده، د اوبو د چکلو اوبو چې کومې دي پاکې هغې طبي لاس رسی نه لري. نو په همدې اساس باندې دوی هغه نظافت چې دوی ته ضرور ده هغه ماشومانو ته هم نشي کولی، خپل هم نه کوي. نو معمولا دغه کسان اکثره له دغو ناروغیو سره
مخامخ کېږي. د مثال د تاسو مثالونه ورکړل، مګر زما هیله دا ده چې دغه نیمګړتیاوي چې د ناروغانو او د عامو وګړو د روغتیایي وقایې سره امرسته کوي. دا یو راته وشمیرې، یو د پاکو اوبو تاسو یادونه وکړه، د پاکو اوبو لاسرسی دی، بیا مو د تشنابونه د پاکو او صحي تشنابونو یادونه وکړه، دا نور هم راته وشمیرې تر هغه ځایه پورې چې په حافظه کې مشته.
همدې موضوع ته راځم په متواتر ډول باندې. نو له ټولو نه خو مهم د اوبو سیستم ده، هغه واټر سانیټیشن سیستم چې کوم ده په افغانستان کې ډېر ضعیف ده او که چېرته وي په ډېرو کمو ساحو چې ده اکثره خلک د روانو یا د چینو اوبو نه استفاده کوي چې په هغې کې مختلف میکروبونه هم مداخله کوي، بعضې مواد هم پکې کم وي. نو دا هم د امراضو د نه کنټرول په دغه کې مهم رول لري. دویم راځو هغه کسان چې هغوی هغه عمومي پوهاوی کم ده، مثلا سبزیجات دي، میوهجات دي، هغوی کوم چې څومره اوبه چې هغو ته لازم دي په هغه طریقه یې دوی نشي مینځلی. ماشومان دي، هغوی په خاورو کې ګرځي، بیا هماغه خاورو لاسو سره دوی یا چاکلیټ اخلي یا یو بله شیرینی اخلي یا په خولو کې ګوتې وي. هغوی مور او پلار او دغه میندې دومره عمومي پوهاوی نه لري چې دوی پوه شي چې دغې نه مختلف نوع میکروبونه داخلېږي د خولې ته او بیا خېټې ته او هغې نه بیا وینې ته. اکثره مثلا که ټایفاید ده یا موریکه ده یا اسهالات دي یا نورې ناروغۍ دي، دغه ټول په دې کې عمده رول لري. د دې لپاره له ټولو نه مهمه خبره دا ده چې باید پبلک اویرنس یا د عامه پوهاوی په افغانستان کې ډېر عام شي. د دې لپاره په هغه وخت کې هم چې زه کله په عامې روغتیا وزارت کې وم مختلف ټیمونه مې جوړول او مختلفو موسساتو سره مې قراردادونه کړي وو چې په ولایاتو کې په ولسوالیو کې خلکو ته کورسونه جوړ کړو. هغو ته دا وښیو چې تاسو کوشش وکړئ د کموډو سیستم نه تاسو استفاده وکړئ، ځکه چې دغه کسان چې بیرون ته مازیرت وی هغه باد راځي، هغه وچی، هغه پمده وبو کې په نورو میو جاتو باندې لګي، هغه دوباره د خولې د لارې نه هغه بیا د داخلي سیستم د وجود ته ځي او هغه په خپل هغه د ناروغي سرکل تایکي او ناروغي رامنځته کوي. لکه موریکا مثلا د ټولو نه په افغانستان کې دا وزیر عامه ده، اسهالات دي، کالرا ده،
دا چې نور مختلفه ناروغي دي خصوصا د ایچ پایلوریک دا چې دا اوس بيخي تقریبا په افغانستان کې د اچا فسترنه ډیر زیاته ده. مهم ترې نه چې هم دا غدا چې دوی جنرال اذر نه کې ډیر زیات ده.
تاسو د عامه پوهاوی یادونه وکړه ډاکټر صاحب احمد زای. عامه پوهاوی د چا مسؤلیت ده؟
ډیر ښه خبره ده او ښه سوال دی وکړ جناب. عامه پوهاوی دا خصوصا د عامه روغتیا وزارت دا وظیفه ده چې د عامه پوهاوی لپاره یا جنرال اویرنس لپاره دوی له مختلفو میډیاګانو نه له مختلفو تلویزیونونو نه حتی په دې موبایلونو کې دغه اعلانات باید دوی ته ورسي. ماشومان په دغه سیستم باندې وساتي له دغو شیانو نه وژغوري. بلکې په دې کې نړیوالې موسسې هم ډېر رول لري چې اوس خو په دې شرایطو کې خو هم کافي بودیجه نشته، کافي متخصصین نشته. متاسفانه هغه کسان چې هغوی باندې په جمهوریت کې عامې روغتیا وزارت ډېره سرمایه ګذاري کړې وه هغه کسان ټول یا تنخیص شول یا وطن پرېښود یا لاړ. د هغو په ځای باندې نوي کسان راغلي دي چې هغه نه دومره اکسپیرینس لري، نه هغوی دومره په دې شیانو باندې مهارت لري. په دې د عامې روغتیا په وزارت کې ډبلیو ایچ او، یو ان ڈی پی او نورو نړیوالو موسسو ډیر کسان ډیر متخصصین نورو زم مختلفو ملکونو ته موږ ولې ګل مختلفو ټریننګونو لپاره خصوصا د هارم ریډکشن لپاره او د پریونشن لپاره یو لازمې زده کړې وکړي. خو دلته د افغانستان پالیسی د حکومتونو ډیره غیر منظمه ده. هر حکومت راځي هلته په وزارتونو کې په ماموریتونو کې حتی هغه چپړاسي تغییر کوي. نو دې لپاره چې په افغانستان کې دغه شی منظم پاتې شي او دایمي خلک پوسی، نو د خلکو لپاره باید کلیو کې جماعتونو کې د جمعې پورت خطبو کې د دې لپاره باید لازم د صحت لپاره کې ځانګړي خبرې وکړل شي تر څو عامه خلک په دې پوسی چې دا ناروغي له دغه کموالو نه رامنځته کیږي. اوس مونږه هر څومره خلکو ته وایو د اطراف خلکو ته هغوی دا خبره نه مني، ولیک په اطراف کې یو ملک یا یو ملا اکلی کې اوسو خبرې وکړي دغه ته خلک ډیر غوږ نیسي، نه یو متخصص ته.
نو دا یو مشکل هم شته چې دینی عالمان اکثرا لیوی بلی زاویه د ټولنیزو ستونزو ته یا دغو مسائل ته چې په ټولنه کې راځي ناروغي دي، مثلا په دې برخه کې څه باید وشي، خلک باید څه وکړي، حکومتونه باید څه وکړي، دوی ته دوی بخې له یوې بلې زاویې دی ته ګوري. خیر په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې نورې خبرې هم وکړو. اوس اوریدونکي لرو ګورو چې څوک له کوم ځای نه خبرې کوي. مایکروفون ستاسو خبرونه ده، مهرباني وکړئ لومړی ځان معرفي کړئ او بیا لمیلمنو نه پښتنه لري. خو مخکې لدی چې تاسو خپل خبرې وکړي، فقط زغورم د دې لپاره چې د وخت د ځای کې دوه مخه ونیسي ونیول شي، یو لنډه یادونه کوم چې د سپتمبر 18 نن ورځ د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. دا مسله تر ډیره د انسانانو په وقایې پورې اړه لري او سکل مخصوصا د ماشوم د خوندیتوب باندې تاکید دی. د دې ورځې سګنای شعار هم همدا دی چې نوی زیږیدلې ماشوم او هر ماشوم ته خوندي پاملرنه. نو که په همدغه موضوع کې یا څه نظر لري او یا له اوریدونکو او بخیل میلمنو نه پوښتنې لري، مهرباني وکړي.
السلام علیکم احمد تکل صاحب ته، استاد خضر ور میلمنو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، خبرونه ته ښه راغلاست.
استاد د ایمی همکار او اوریدونکو او د بی بی سی څخه اوس پردیس اجي توخی منو د زابل ولایت شاجو ولسوالۍ
تو حساب خرغلس خبرونه ته مېرمنې وکي.
مننه مستاسل ډیر وخت همکارانو وخته هم بزرل کومې مولا زادي رادیو سره مینه درلوده او سی هم لرو خو متاسفانه چې ما د پردیس لا په زو وایو د زادي رادیو مدیر یا دیجی نو د دې پر کونسي دول شپور نیو په رادیو کې سب کړو اوس همستا. نو خدای دې وکړي چې درته موضوع ستاسو پرونه د امواجو د رادیو له سپورت
د دې سنځ د حل لپاره زمونږ هڅې روانې دي. تو حساب مهرباني وکړئ.
خدای هم کامیاب موفق وسی. خدای هم کامیاب په دې خپل نیت کې ولر نور براسو ودي نور یوالي ورسته سي د صحت په اړه ده. صحت خورسته هم په ژوند کې یو غټ ستر نعمت ده. که څه ټول دنیا دې سړي او هر څه لري سي صحت یې نه هیڅ نو بیخي موږ په دې کې کوشش کوو چې زموږ ملت لکه څنګه چې محترم میلمانه صاحب وویل خلک عامه پوهاوی پیدا کړي. صحت په خوراکي موادو په ګزارو په ګشتوګامو په لمرو په هواو په دې ټولو اړه لري. ځکه چې دا یو داسې نعمت ده چې د دې ساتنه ډېر وجوهات لري. نو رښتیا هم زموږ افغانستان کې د صحت لپاره داسې ډېر پاملرنه او کوټلي ګامونه نه پورته کېږي. یو خو خلک عامه پوهاوی نه لري هېڅ. ډېر دا د ساره خلک په دې نه دي خبر چې مثلا یو زیرنی خوراک چې ماښام پاته شي سهار یې بیا بېرته خوري په دې نه پوهېږي چې په دې کې مکروبونه وي خاورې به وي نور شان داسې نور سواسې مېوې دي. دا نه یوازې داسې دی پرېمینځي بلکې له هغو سپېرو خاورو سره له هغو خرابو لاسو سره یې خوري. نو داسې نور نو لکه څنګه چې تاسې وویل عامه پوهاوی باید د علمایي دین او د منابرو له وعظ کوونکو څخه باید په مساجدو کې وویل شي. ځکه چې صحت یو شرعي او کتابي شی هم ده او انساني شی هم ده او په ټولو شانو کې مهم ده. که یو څوک ښه صحت ولري هغه ښه عبادت کولی شي، هغه ښه حج کولی شي، هغه ښه عمره کولی شي، هغه ښه نفلونه کولی شي او په دنیا کې اقتصادي هم تمامېږي. یو روغ صحي سړی ښه خدمت کولی شي. نو موږ په ټولو کې د یو پیغام د ټول خلک د صحت په اړه خپل کور چاپیریال او خپل قریبان د ټول پوکي نو دا یو ډېر ښه کار ده. خورا به سمور ودی ته زموږ پښتنو له محترم میلمانه یا میلمنو د خدا ده چې په افغانستان کې موږ څه وکوو، په کومه لار باندې موږ کولای شو چې خپل صحت محفوظ وساتو له کومو لارو څخه. نو موږ به ستاسې د دې سوال د جواب په هیله خو له روشن صاحب څخه هم دا هیله لرم چې زموږ تلیفون قطع نه کړي. ځکه چې زموږ خپرونه ستاسې د رادیو له لارو نه سروې دی، موږ د تلیفون له لارې یاست. نو موږ به د خپل جواب په هیله یو. مننه
تاسو نن مننه را سره اوسې زموږ میلمانه ځواب وایي. یو بل اوریدونکی هم لرو، ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده. فکر کوم چې دا اړیکه فکر کوم قطع شوې ده، ولې په هر صورت ډاکټر صاحب مینپال لومړی که تاسو لطفاً د اوریدونکي د ښاغلي توخي پوښتنو ته ځواب وایست، بیا به ورشو او به ګورو چې نور اوریدونکو هم تماس ونیو که نه بیا زه پوښتنه لرم. مهرباني
د دې ورور په ځواب کې زه غواړم دا سوایم چې لکه ډاکټر صاحب چې مخکې وویل چې د عامه پوهاوی ډېر ضرورت دی په اجتماع کې او د شخصي او فردي صحت خصوصا د شخصي او فردي خپل حفظ صحت په حساب باندې. او دوه مسله دا ده چې واکسین پروګرامونه ډېر مهم دي او که موږ چونن د کوچنیانو د شعور په حساب باندې ورځ ده یا د وقایې په حساب باندې ډیر مهم نقطه چې داس په دغه هغه باندې خلکو ته دي جمعتونه د لارې د مخاورو او سکیو د لارې او هم چې د موبایل چې مونږ د لارې نه پیغام وګورو شو چې بار ولا دې نور پیغامونه یو پیغام باید دا وي چې د واکسین باید منظم تطبیق شي او وزارت ساتمان په دې اکله ډیر زیات کوشش کوي چې په هر مرکز کې چې حتی مختلف فرق وختو کې د کمپاینو په نتیجه باندې نتیجه کې واکسینیشن پروګرام تطبیق کی. مثلا اول درې واکسینې چې موږ ټریسل ته ورکوو دي فایبر کې دونه بعد هغه بی سی جی ده چې د سل د ناروغۍ یا د توبرکلوز په خاطر باندې ورکوو، دوهمې د پولیو مریضۍ لپاره ورکوو، او درېیمې د هپاتایتس بي چې موږ تاسو ژیړی ورته وایو د هغې لپاره ورکوو. نو دا ډېر مهم دي، او که دا مراعت شي انشاءالله تعالی اطفال به مو مسؤول وي. از شخصی فسحه خو په هر صورت باندې هر ځای هر وخت لازمي ده، او هغه مسیجونه باید خلکو ته مورس.
ډېره مننه. او ښاغلی زلمی خان احمدزی، تاسو د اوریدونکو ته د سوال د توخی صاحب سوال یو څه داسې لوی او عمومي جامع سوال و چې خپل صحت یا خپل حفظ صحت څنګه محفوظه وساتو، ولیکه په مشخص ډول یو دوه درې اقدامات په پام کې وي، هغه به څنګه وساتي؟ په دې باب ډاکټر صاحب مینپال خبرې وکړي. یو بل ارخ چې د توخی صاحب سوال درلود او تاسو هم هغه ته مخکې اشاره کړې و، هغه دا ده چې دینی عالمان څنګه کولای شي چې په جمعتونو کې د حفظ صحه یا د روغتیایي مسایلو د عامه پوهاوي په برخه کې خلکو ته معلومات ورکړي، ځکه چې د دینی عالمانو خبره خلک مني، د ډاکټر خبره خای ډیره ونه مني، د تبلیغاتو خبره خای ډیره ونه مني، مګر د دینی عالمانو خبره مني. تاسو څه غواړئ چې د اوبخې د دینی عالمانو له خولې واوري؟ په کومه طریقه څنګه له چا سره په تفاهم کې لځانه یو وي، او که د روغتیایی ادارو په لارښوونه په منبرونو کې د صحی برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي؟
مننه. بیا هم زه راځم د توفی صاحب د خبرو د حمایت لپاره کې له ټولو نه خو مهمه خبره دا ده چې د واکسینیشن چې کوم ده، دا له ټولو نه مهم ده په دغه کې پریونشن کې یا وقایه کې. او بیا مخکې مونږ یادونه وکړه عامه پوهاوی، عامه پوهاوی دا د دولت مسؤلیت ده، یا هم روغتیا د وزارت مسؤلیت ده چې په عامه روغتیا کې مخصوص یو ریاست لري چې طبي وقایي ورته وایي یا پریوینټیو میډیسن په نوم باندې دا ځانته ریاست لري چې هغه بیا په هر ولایت کې مخصوص مدیریتونه لري، ریاستونه لري. نو مخصوص دا د یو وظیفه ده، خو اما په دې کې باید لاین منیسټر چې ورته وایي هغه ریاست وزارتونه ریاستونه دا ټول باید په دې کې په ګډه په همکارۍ سره دا پروګرامونه مخکې بوځي، خلک په دې وپوهوي چې ماشوم څنګه وساتل شي، څنګه واکسینونه وشي، په کومه اندازه باندې وشي. مونږ ته اوس هم اکثره په دې کلینیکونو کې راځي، دا نه نه ما ته یو مریض راغلی و د میز د یاسر خکان نیولی و، ما یې له مور نه پوښتنه وکړه چې دا مریض ولې دا سرخه نیولی، تا واکسین نه ده کړی؟ هغې وویل یو وخت ما دته واکسین کړی و، بیا د واکسین په دې باندې تبه راوسته او هغه ته د ډېر په عذاب کړ، نو مونږ ده باندې واکسینونه بند نه کړل. نو مطلب مې دا ده چې د خلکو عامه پوهاوی تر څو چې د میډیا د لارې نه او د عالمانو د لارې نه، د عامو خلکو د لارې نه او د صحي ټیمونو د لارې نه جوړ نه شي، خلکو ته ور نه کړل شي. که خلک مثلا په بمونو ماینونو په دې مړه کېږي، که خلک په نورو آفاتو په اکسیډنټونو مړه کېږي، نو زه دا وایم چې زیات شمېر به د ناروغۍ له لارې نه مړه کېږي، ماشومان به ضایع کېږي، خلک به اقتصاد به ضربه خوري، دواګانې به ځي. مثلا په لرې اطراف نه چې یو سړی راځي یا جلال آباد ته یا کابل ته یا لوګر ته یا هغه مرکز ته ځي، نو ډېرې پیسې به مصرفېږي، موټر تیل کرایه دا ټول، او هغه به یو عادي ناروغي، او هغه کال ته فکر وکړي نو هغه مخکې نه هغه خیر کولی شي. داسې د توبرکلوز ناروغۍ دي، هپاتایتس بي سي ده، چې هغه څوک یې نیولي او څوک یې، هغوی باید هغه کوم تدابیر چې هغې لپاره لازم دي، چې مثلا د هپاتایتس بي مریض باید مثلا ګلاس چا سره شریک نه کړي، خصوصا هغه کوم د هڅې دي معیارات چې دي مېږې نه استفاده وکړي. اوس که موږ دلته د کنډم خبره یادو کړو، بیا به ملا صاحبان وایي چې دا خبره قانوني نه ده، خو په هر حال هغه کنډم پریویشن کې ده یا هغه کنډم هارم ریډکشن کې راولي، هغه باید کنټرول شي، مواد مخدر باید کنټرول شي، هغه کسان چې په مواد مخدر باندې اخته وي هغه باید وپیژندل شي، هغوی ته باید هغه د حرام ریډکشن لپاره یا هغه سیټونه ورکړل شي چې هغه ډسپاجي بلي یو سیرنج بلته استفاده نه کړي. نو په دې باندې معیارونه باندې کولای شو چې موږ په آینده کې ښه صحت ولرو. خلک له ټولو نه مهم چې دلته اوس په افغانستان کې دي دغه ملاریا ده او مورېکه ده، د ملاریا د اویرنس لپاره په کار ده چې هغوی هغه نیت یا هغه جالونه ولدي کورو ته په شخانو نه استفاده وکړي، او مخصوصا هغه ولاړې اوبه یا ښوونځی کې چې دغه ماشي وي د هغو مخنیوی وکړي. لشمانیا ډېره عام ده په افغانستان کې، یا لشمانیا څه ورته وایي یا کال دانو هم ورته وایي، دینه هم ډېر خلک رنج وړي او اکثر خلک دې سره مخامخ کیږي. هغه هم دغلته دا په کار دي چې هغه زمین کې چې دغه ماشي وچیږي هغه ته هغه کورونه ختم شي، دوا پاشي ورته وسي، منظم سیستم باندې ماشومان واکسینیشن شي. او دغه عامې خبرې دي، ما دا خبرې ټولې خو ساده ژبه باندې وکړې، نه غواړم چې ډېر اصطلاحات استفاده کړم
ځکه
چې عام خلک په دې خبرو باندې پوه شي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب زلمی خان احمدزی. ژوند که روغ یا که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
مایکروفون ستاسو خبرونه له ازادي رادیو اوري. په دې خبرونه کې زموږ میلمانه دي ډاکټر محمود مینپال او زلمی خان احمدزی. مخکې له دې چې د دوی نورې خبرې واورو، یو اوریدونکی لرو، ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده د ازادي رادیو. د خبرونې د بحث موضوع ده د ناروغانو د خوندیتوب مسله، ځکه چې نن د سپتمبر 18مه د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. تاسو لومړی لطفا ځان معرفي کړئ او بیا پر دې موضوع کې غواړئ خبرې وکړئ، یا که پوښتنه لرئ نو له میلمنو نه پوښتنې وکړئ. مهرباني. مونږ ستاسو غږ نه اورو تر اوسه پورې. ښه، فکر کوم چې له یو اوریدونکي تماس نیولی وو. دا اوریدونکي تماس قطع شوی دی او زما همکار دی طاهر روحان هڅه کوي چې له دوی سره بیرته زمونږ اړیکه ټینګه کړي. ولې ورزو خیر، په هر صورت نورې پوښتنې هم لرو، دلته پوښتنې زیاتې دي. ډاکټر صاحب مینپال، مخکې تاسو د ښځینه ډاکټرانو د کمی یادونه وکړه. په افغانستان کې تل د ښځینه ډاکټرانو کمای وو، یعنی یوازې اوس نه چې طالبانو په روغتیایي مؤسسو باندې د نجونو په زده کړو او په دیو باندې بندیز لګولای، پوهنتونونه یې بند کړي، طبي پوهنتونونه یې بند کړي او ښځې له کاره منع کړي دي. اوس نه، له کلونو کلونو راهیسې په افغانستان کې د ښځینه ډاکټرانو کمی محسوسېده. دا به مثلا یوه لسیزه وروسته، یا مثلا دوه درې څلور پنځه لسیزه وروسته، د دې ناوړه عواقب د افغانستان لپاره څه وي؟ مخصوصا د ماشومانو د وضعیت لپاره نوی نسل به څه رقم روزل کیږي کله چې نوی نسل ډاکټر ونه لري؟
تاسو د سوال په ځواب کې لکه چې تاسو فو فرمایل، د اوله هم د موږ د ښځینه پرسونل تعداد دومره زیات نه و، او بیا بدبختانه د دې تحولات په نتیجه کې یو تعداد نور هم پسې کم شو. خو په هر صورت اوس هم چون مخکې درته ووې په بعضې اکثره ځایو کې ښځینه پرسونل پیدا کیږي او د کار دپاره هم کوم ممانعت نشته دی، منتها هغه شرایط باید ورته برابر شي. خو صرف دا دی چې ما درته وویل ډېر مؤسسات او ډېر کلینیکونه د د بودیجه د نشتوالي په نتیجه باندې بند شوي دي، او که زمینه مساعده شي بیرته خلاص شي نو ښځینه پرسونل که ډېر زیات پیدا نه شي تر یوې اندازې پیدا کیږي. مثلا اوس په دغه منطقه کې چې موږ کار کوو دموږ سره خزینه واکسینیټر شته، دموږ سره خزینه قابله شته، دموږ سره خزینه تغذیه مسؤوله شته، او په راس کې یو ډاکټر دی چې هغه مسؤول د کلینیک دی. نو داسې هم نشم ویلی چې په ټولو ځایو کې قطعي ده
یا د رجال قانونه قطعي ده. اما تاسو ډاکټر صاحب، نه پل تاسو د نسایي ډاکټر نه لري په دې روغتون کې چې تاسو مخصن ښځو ته ولادت ورکوي او د مور او د ماشوم ځانګړی روغتون دی، ښځینه نسایي ډاکټر نه لري؟ زه داسې پوښوم.
ښځینه نسایي ډاکټر موږ په دې نه لرو چې د موږ د کلینیک په ارګانوګرام په حساب باندې په چوکاټ د خدماتو کې هغه نشي، ګنجایش نشي کولی، ولې هلته باید د دوی لپاره عقلانه عملیاتخانه وي او بل ټیم وي. موږ د ولادتو لپاره ښه با تجربه قابله لرو، او هغه چې کله وګورته ریسک پرېګنانسي وي، یعنی خطرناکه ولادت پیشبینی وکړي، هغه بیا موږ ریفر کوو یا لیږو نږدې ترین شفاخانه ته په منطقه کې. نو هلته بیا هم نسایي ولادي ډاکټر شته او عملیاتي ګروپ لري.
دا یو قابله لري. وبخي تاسو بیا خپل خبرو ته دوام ورکړئ. زما لپاره دا ستاسو عملیاتي چارې شاید اوریدونکو لپاره هم جالب وي، ضرور به وي. یو قابله لري د هغه خدمات چې تاسو یې د کلی کې یا په دې سیمه کې خلکو ته وړاندې کوي، د ټولو خلکو د شمیر دی دغه کلی یا څو کلی چې تاسو یې کور کوي څومره دی؟
شمیر مطلب دی
د خلکو شمیر چې تاسو په خدماتو باندې متکی دي؟
د خلکو شمیر تقریبا 4000 نفر دی.
د 4000 او bale د 4000 ناروغانو لپاره یو قابله په دې څنګه کېشته همداسې
یو قابله په دې څنګه کېشته ده. او په څنګه د دوه نورې خويندې د موږ شکار کې هغه هم د مکتب د قابلیت نه فارغ شوې دي، ول تاسو معلومه ده چې دلته موږ د واکسینیشن لپاره یا د تغذیه لپاره کوم خاص مکتب نه لرو، نو هغه په جز دمدو کې رسي. نو که چیرې ضرورت وي په دې سوالات کې دوی هم کومک کولای شي، او خصوصا په هغه وختو کې چې د شپې ولادي کې څه ناراضي، نو دوی درې واړه یو په نوبت سره کولای شي چې دا کور کړي. اما دا په دې معنا نه ده چې پرسونل کافي دی، اما مانا د دې ده چې ما درته ویل چې غټترین مشکل د بجت مشکل دی او د کلینیکو د بندېدو مشکل دی. اما داسې نه دي چې موږ د کسان نشو پیدا کولی. دا اوس فلحال مګته په ټولو کلینیکونو کې چې په وردګو کې شته دي یا ولایت میدان وردګو کې، په ټولو کې زنانه ستاسو موجود دی او هیڅ پرابلم نه لري.
مننه. یو اوریدونکو لرو ګورو چې دوی څه وایي. مایکروفون ستاسو خبرونه ده. مهرباني وکړئ نن پر دې خبرې کوو د ناروغانو د خوندیتوب د نړیوالې ورځې پر موضوع باندې له میلمنو سره خبرې کوو، او مخصوصا د ورځې سګنې شعار دی د ماشوم، د ناروغ ماشوم خوندیتوب.
سلامونه تکل صاحب محترم.
وعلیکم السلام، خبرونه ته خره غلاست.
ما دا استاد روغ وسیګه ملمنو ته سلام وایم. محمد نبی احمدی مالبته بغلان ته شرکت تماس کیم.
احمدی صاحب خبرونه ته.
ما دا روغ وسیګه تکل صاحب وګوره نن نړیوال ورځ ولا سم ستمر دا نه وخت خو دا ماشومان لپاره نه مقایه خو ډیر مهمه ده. تکل صاحب موږ ته چې دا وطن کې موږ خرجات ګرځو وینو چې لکه مخکې ډاکټر صاحب ویل څوک چې خاص توجه ماشومان ته کوي، نه دسی فکر کوي. تکل صاحب څه دا څه دا وګانې نور ملکون راځي د بازار ته ګرم ده، چا په استلاول ناروغي نه زیات دي، که څه وړي که څه غټي که څه ماشومي، نه تقریبا دسی فکر کوي کوم کلینیک ته سر خره کې نو دسی حال بوي نه به خپل وخت وایي ولا کوم چې کومه لکه موږ تاسو خو ځکه زلزلہ وسوله کدا چې زلزلہ شوی نو د شو مشکلات زیات دي. په دغه معنی کې موږ تاسو ګورو خپل موږ به غوړی اسو، یعنی هغه موږ زیاتره وخت وایو نو هغه له خارو شروع کیږي نه باید باندې را شروع شي تر افغان را شروع شي. نو دا تکل څه بار حکومت سره غلای دا څه پکړ کې شي د وګړو کم کې څوک نه دی، یعنی هر سره هغه پردي خپل مشکلات سنجي شي بد کاری جوړ شي. نو په دغه موږ ګیلل روخیا وزارت نه نور نه حدونه شي دي. دا کثیر کال تکل صاحب نو سپر غلی د داخله کې راټولول جماعتو کې دوی ته دا غي ورکول دي صفای لپاره، مثلا دا وقایله لپاره نو دی ورکم ورکول خلکو دا یو هفته دوه هفته به خلکو د یو بل سره باغ کېدل بیا ته خبر پسې ونه ګرځیدل. نو موږ نظر دا شاید چې باید موږ خاص توجه وکړو حکومت روغتیا وزارت دا کلو باندې ته لرجو ته تکل صاحب سومه دا وخت موږ یو دوست ټللی دا شبرغان فاتللی نو د ویل سوجي کده چې وګوي چې ما خپل باندې غلغل وکړم چې مریض کم د ما سره ډاکټر ته ورسېدو هغه خلک وایي چې کله ما وګوي استفاده کوله نو په تراک له خو مشکلاتونه به زیات خاص توجه سوق نه کوي یعنی ملت نه ملامت نه یو څه د حکومتونو سره دي دغه ملامت دي یعنی مقصر دي چې خبره دنده ده نو دا وګړي باید چې نورمال وساتي یعنی مثلا دا غي ورکي هغه کوم سیستم چې دی نورمال کو کې دلته باید وینا ورته وسی یو ډاکټر یو کلیو باندې ته لاړ شي یو ورځ نیمه ورځ یعنی خلک راټول کی دا لږ زر کو کی دا ناروغان به کم شي نو د شه ماشومان وګړي نو کاندي وګړي مخونه خرني چې په استلا باندې نو وګړي چې بيخي د شه ماشومتونه مې چې مخکې سروالي نو غذا هم خوري خو دا به خمنته مکروبي وي مکروبي شي خوري دا خپل باندې خاص توجه د حکومت لخوا ضرور ضرور دا تاکل څه به یعنی ترات له باید دې توجه وکي او حکومت دا نه جوړیږي لکه مخکې شي دا ډېر مهم هغه داسه ده نه چې دا وګان راځي ته جوړیږي نو دا وګان نه لري یو خطر پرې د خو افغانستان کې ډېر دا وګان مصرفي کې ما په نظر تاکل څه
مننه له ملمنونو څخه پوښتنه نه لري تاسو زه پوښولم
مننه روغ اوسئ که خو ما مقصد دا شی چې ډاکټر صاحب په دې خوارو هنري وي خو موږ خاص توجه نه کوو بیا یو لار وسنجې شو خو دا واغای ورسی په دا وخت کې
ډیره زیاته مننه له تاسو نه احمد زای صاحب د اوریدون کې خو یې نظر او ډیره پوښتنه نه درلوده خو مخکې ما ته یو خبره دوی سرګندونو را یاد کړه ډاکټر صاحب میناپال سوځلې د نړیوالو مرستو د کمښت یادونه وکړو دا چې کلینیکونو ته روغتیاي کلینیکونو ته نورو مرستندوی خیریه مؤسسو ته بودیجه یا مالی ونده نه ورکول کیږي دا یو نوې مشکل ده یعنی د جمهوریت په کلونو کې زموږ استاسو یاد دي چې روغتیا وزارت ته هم نړیوالو مؤسسو ډیره زیاته بودیجه ورکوله او مالی مرستې ورسره کولې مګر د طالبانو د واکمنۍ راتلو سره د مرستې کمې شوې د دې په اغیزو باندې زغورم تاسو خبرې وکړي چې عملاً د کلینیکونو باندې مخصوص اندغه سي د دغه کچې کلینیکونه چې ډاکټر صاحب میناپال کار پکې کوي او دوی دا نوښت کړی په دې باندې د بودیجې د کمښت او د نړیوالو د مرستو د کمیدو اغیز بڅوي مخصوصا کله دې ورسته دا دوام وکړي
مننه دا چې شرایط فرق کوي په اوسنیو شرایطو کې خو افغانستان ته واقع نړیوال حکومتونه ناراضي د خلکو توجه ورته کمه ده او بیا هم ان روغتیا وزارت کوشش کوي چې مختلفو لارو نه نړیوال سره روابط جوړ کړي او نړیوال هم باید افغانستان هیر نه کړي ځکه چې دلته انسانان اوسېږي دلته ماشومان اوسېږي دلته غریبانان اوسېږي دا ټول دوا ته ضرورت لري دا ټول هغه بودیجې ته ضرورت لري چې دوی کولای شي په دغه پیسو باندې په دغه فند باندې چې نړیوالو ته افغانستان ته ورکوي په هغې باندې دوی کلینیکونه جوړ کړي دوی د عامه پوهاوي مرکزونه جوړ کړي هلته دغه ملا صاحبان چې په جوماتونو کې دي دوی ته دې مثلا یو څه پیسې ورکړي څه لباسونه دې ورته جوړ کړي د دوی د تشویق په خاطر باندې چې دا خلک په دې پوه کړي چې څنګه دغه ناروغیانې کمې شي بل په افغانستان کې مشکل څه شي جوړ کاوه دا له ټولو نه مهم چې افغانستان ته ښه منظمه دوا نه راځي ځکه چې هغه کمزوري کوالټي دوا راځي نو کمزوري کوالټي دوا راځي نو هغه تقریبا اکثره په ګوندي هوادو کې جوړیږي هغه موږ په افغانستان کې د کوالټي کنټرول سیستم نه لرو کلری هم دې زید ده نو هغه زید ده او د دوا کوم مؤثر تاثیرات پکې هغه کې دقیق نه معلومه دي نو د هر شه بازار ګرم ده هر څوک کوشش کوي چې د صحت په نوم باندې هر کوم دوا راوړي او هغه خرڅ کړي زموږ د افغانستان کې زیات خلک د حکیمانو ته ځي او دا یا سر ملایانو ته یا پاچایانو ته یا ورته یا تعویز کوي یا کاخت کوي ورته یا څور ته وایي ماجونې جوړ کړی هغه ورکوي نو اکثره خلک اکثره خلک چې دا حاکمي دواګانې خوري بوټي ټکولي یا هغه نه چې دوی خوري په نږدې باندې تاثیرات کوي، د هغې نه ورته کلسر جوړېږي یا ورته لیور سیروس جوړېږي یا ورته نور مشکلات جوړېږي، یا افغانستان خلک چې تبا کېږي مړ کېږي هغوی داری حاکمي دواګانو نه کېږي، په دغو باندې د عامې روغتیا پوره کنټرول نشته. هغه کسان چې مثلا صحیح اسناد نه لري، صحیح ډاکټر نه وي، هغه هم په کلي اطراف کې معاینهخانه جوړه کړي، په خپل سر دوا ورکوي. د دې لپاره یو لازمه پالیسي، یو لازم ستراتیژیک پلان او همدارنګه اکشن پلان، این ون پلان، دا ټول ضرور دي چې دا تدبیر شي. دا ټول دی
ډاکټر صاحب، ستاسو خبرې فکر کوم قطع شولې.
خلکو عام کو ہوائی جوڑ نسی مائن سے جوڑ نسی دا دی بامیشر سر حالی بل دا کی چیر تک چیر تک دولت جمنگ افغانستان دولت سرا نیک روابط جوړ نه کی، هغه کاغذ ډیپلوماټیک دي، هغه سیاسي دي، او هغه د صحت د سکتور له لارې نه دي، نو نور هم چې د هیلث سکتور زي پکې دي. اول خو زه دا توایم چې تقریبا اوس په افغانستان کې د ښځو متخصصینو فیصدي بیخي راکمه شوې ده، او هغه کسان چې یو اندازه پوهه لرله تاریخي او غوي ټریننګونه اخیستي وو، د غوي د کپاسټي بلډینګ جګو، نو هغه اوس اکثره نسته ده، یا لال دي، یا یو خپل حکومت دولت له وظیفونه لري کړی دي. دا ما ته معلوم دي چې خصه متخصصینه لري کړی دي، دغه په ځای یو عادي ډاکټر راوړی دا چې ولا ده او صاحب یا صادق لري یا مجاهد ده، نه په هر سکتور کې باید سیاست داخل نشي.
مننه.
صحت سکتور او صحت سکتور یو غیر سیاسي سکتور ده، او دې ته باید سیاسي بڼه ورنکړل شي.
ډیر زیاته مننه له تاسو دواړو نه د خبرونه تر پایه یوازې لاندې شبې پاتې دي. زه دوه پښتنه یو پښتنه لرم له تاسو دواړو ښاغلونه. اوس خو په افغانستان کې او په نور نړۍ کې هم د کورونا دوره تیره شوله، د کووید د وبا دوره تیره شوله، مګر هر کله امکان شته په تاریخ کې څو څو ځلې انسانان له دې وباګانو سره مخامخ شوي دي، او د انساني ټولنو زیاته برخه د همدې ناروغیو د لویو ناروغیو په ترڅ کې چې په ډله خلک وژني له دې حالت سره مخامخ شوي دي په پخوا کلونو کې. او دا احتمال هم شته چې په راتلونکي کې خدای مکړه بیا هم نور دنیا هم ورسره مخامخ شي، چې افغانستان هم د دنیا یو برخه ده. کلاند لاند تاسو دواړه لمړی ډاکټر صاحب مینپال، تاسو لطفا ځواب راکړئ چې که یو وبا بیا پیښه شي، ډیر لاند ځواب له دواړو نه غواړم، د افغانستان د اوسنیو واکمنو لپاره څه پکار دي چې څه وکړي د دې لپاره چې دغه احتمالي وبا ازرار د امکان تر حده پورې راکم کی؟
د مو نظر خو داسې دی چې اول خو د خدای نه کوي چې کومه وبا راشي، او بیا د مو نظر دا دی د بین المللي جامعه نه د ما تقاضا ده چې هلث سکتور د سیاسي کوي، نه دا وزارت سرطانه په تنهایی په هیڅ صورت نه کار کولی شي او نه چلولی شي او نه دومره موږ امکانات لرو، اما که نړیوال مرستې نه وي بیا موږ هیڅ نشي کولی. خامخا که په بله دنیا کې صدمه 25% راځي، افغانستان که خامخا 50% راځي یا تر زیاتر، هغه صرف په دې خاطر باندې چې موږ د هلث سکتور سره مرستې چې دي اوس په سیاسي بنیاد باندې شوي دي. او دا خو وزارت سرطانه خو د کالو کالو نه د زرخان د وخت نه مخکې په دې ملک موجوده وه، لیکن کومکونه ورته رسېدل په هر رژیم کې، اما اوس چې راغلي دي تو کومکونه کم شوي دي او بند شوي دي په سیاسي وجوهاتو باندې. دا خو د انسانیت سره د ما په نظر باندې ظلم دی.
ډیر زیاته مننه له تاسو نه. احمد زی صاحب، تاسو لاند راته وایاس لطفا.
نو خو دا د تویلې سم چې و باغانې یا وایبر کلورا یا مثلا دا کورونا دا سی دا وایرسونه چې راځي، دا و باغانې چې راځي، دا د شنډي چې دا یو ځل راغلی او دا به ختم شي. دا په خو هم راغلی وي، ډیر خلک وزلو، هاته ما چې کله د دې او تاریخ کتل د دې کورونه خاره کړی دي چې هغه دې شي هیڅ وکړ نه دی پاتې هغه کورونه ته دولت ټول پښولای دا نو دا په ټول دنیا کې زیر عظیم د دې لپاره دولت باید یو خاص بریجو لري یو خاص ټیم لري نړیوال سره روابط خو لري هغه نېشنل انټرنېشنل موسسات چې کوم دی هغه سره روابط جوړ کړي او هغه دنیا او نړۍ د هم د افغانستان نه لري دلته که هر کوم نظام راځي هغه بختل کار کوي ولې صحت لپاره باید ټول نړۍ لاس یو کې هغه د پښتو دا هغه نو سازمانونه دي نو تاسو دغه شی
تیر زیاته مننه له تاسو نه قدرمن اوریدونکو د سپتمبر 18 د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ و د مایکروفون تاسو په خبرونه کې زموږ میلمانه د عامه روغتیا وزارت د ایچ آی وی ایډز د څنګه په خوانی رئیس ډاکټر زلمی خان احمد زای او ډاکټر محمود مینپل چې په افغانستان کې د مور او ماشوم د یو کلینیک په جوړولو کې مرسته کړې ده.
azadiradio.com
gut gut ragegam jam jam ragegam pal pal ravaniyam pal pal ravaniyam gam gam ragegam gut gut ragegam jam jam ragegam pal pal ravaniyam gam gam ragegam pal pal
pal pal ravaniyam gam
غږېږم جام جام غږېږم.